Adiós.
السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجلې ته خره غلاس توایم نن چهارشنبه ده د 1999 کال د اسد زمری میاشت لمړی د 2000 کال د جولای 28 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې نو ځکه یې رد کړه. حکومت غوښتل له دې لارې په بېوزلو باندې خوراکي مرستې وویشي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهور پاکستاني خبریال متی الله جان تر 2 ساعته تختبل کېدو وروسته بېګا ناوخته خوشې شو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټکتیا ټینګار کړی. د کندهار په بخښنې سره پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تخت پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویلسن هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په 16 نیټه په کابل کې ویلي و د بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خو دا یې نه ویلي چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تخت پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو یې پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سې شنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارکزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 2 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوي دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیری خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون یاد سرتیری خوشي کړي.
به اساس همون توافقنامه که فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا
ده وید امریکا و طالبان و ترمینز ده موافقی پر اساس ده افغان امنیتی و دفاعی زوکون شپار از سرتیری چه ده طالبان و پا بند کیو پچمتال ولسوالی که را خوشی شویدیم.
طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایی هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پر چین تور پورې کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفادې د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دا خبرې د سې شنبې په ورځ د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړي. دوی په دې اړه خبرې وکړي چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا دا قانون د 1990 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دوه سیستمونو پر اساس رامنځته شوی وه. امریکا، برېټانیا او نورو لویدیز هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړی. برېټانیې په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی به کوي. برېټانیا ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټویټر خبرداری ورکړ چې برېټانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تښتولی دی. دغه کس چې وسلې او چاودیدونکي مواد ورسره و په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړ او ټول مسافر یې بېرته برمته ونیول. دا پیښه پرون د سې شنبې په ورځ وشوه. د پولیسو یوې ویاندې اولها بوزولوک ویلي دغه سړي شاوخوا 40 کسان برمته نیولي او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمته نیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمته نیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورونا چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمته نیونکي له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د په وینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 22.3، جلال آباد کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 9.25، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.28، او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.3.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې ولسی جرګې پرون د ملي دسترخوان په نوم د بېوزلو سره د مرستو یوه طرحه چې حکومت وړاندې کړې وه رد کړه. دلایل یې د دې جرګې د مالي چارو د کمیسیون رئیس میر افغان صافی داسې وایي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسم نظارت کېدلی شو.
حکومت وی طالبان د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره ځنډ کوي او د دې ډلې ټول فعالیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا څارل کیږي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارد، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدام شان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
د ژوند رنگونه هم در تخبرو
عموما من سره زنانه ډیر سختی یغه مون سره په هتا په یو کوته تار کې مون سره ډیر کلا کی چینه که مون ورته وی چې شاله وی چې لاس راکا.
بیا مو هم سهار په خیر رازو. لمړی مطلب ته، د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون چارواکي وایي له بېوزلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له 19 مادې سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیايي بودیجې 280 میلیونه ډالره کم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ویلي ویلی وو د ملي دسترخوان د تمویل چارې نړیوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان طرحه په اکثریت رایو رد کړه. ټاکل شوی وه د 240 میلیونو ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان دغه پروګرام په دوو پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته خوراکي مرستې ورسوي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د سه شنبه په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې لمخې ټاکل سوی و له بېوزلي خلکو سره مرسته وسی. ولسی جرګې د دې طرحې پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون په دې له طرحه تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د یو نیمې مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دوی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده. هلته څه قسمې ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وظیف غریب ته کومک ورسیږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله. له همدې کبله ولسی جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالر له پراختیایي بودیجې کمی سوي وي چې د ځینو پروژو 10% او د ځینو 40% کارونه بشپړ سوي دي. د ولسی جرګې پریکړه ته په خبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت و نه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د ویل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کورونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاش په 28مه په ټول هیواد کې د بېوزلي خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.5 میلیونه کورنیو پورې ورسېږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلې وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 123 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلی صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت په پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس هم نوري اسنوري د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستانه د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ټینګاري ولیکنه خپره کړې ده. لیکوال لیکي ترامپ تیره میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبر وویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمیر امریکایي سرتیرو پر کمیدو ټینګار کوو. خو لیکوال وایي ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلی چې تر اوسه نه ده تطبیق شوی. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمیدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. Stars and Stripes وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، هغه هم عمدتا په درې دلیلونو. د اسلامي دولت ډلې ځپل په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله او خی تر ټولو مهم په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیدا پر ایران تر آخري حد د فشار راوستو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده و چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور او پلار یې په ډزو ووژل. قمرګل وایي دی هم دو حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګل نوم د ډیرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتله بللی ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان له حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. حکومت خبرداری ورکوي چې نړیوالې ټولنې او افغانانو طالبان تر زربین لاندې نیولي او دغه ډلې هر ګام څیړي او څاري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل طالبانو تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی او دغه ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
طالبانو ته خبرداری د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څیړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یادې ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي او د دغه ډلې هر ګام به څیړي او څاري.
د 4400 طالبانو آزادېدل، دفاعي حالت د امنیتي ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغو ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلي صدیقي د بین الافغاني خبرو ته د زمینه برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکي ونه بولي. ښاغلی صدیق ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نه سي. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم دا شنوای چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلي کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورنه په افغان حکومت پورې کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم یو بل راپور لرو. دا چې افغان امنیتي ارګانونه وایي طالبان لا هم له بهرنیو تراګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دغه بهرنۍ تراګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان به د حکومت دغه ادعاوې ردوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخې اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعدې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي.
طالبان لا هم له القاعدې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه شوي چې طالبان له القاعدې، لشکر طیبه، داعش او ځینې نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والی محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعدي شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ماته را رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت.
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو، ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په ژبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل شوي دي. د ازادي رادیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوی دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوال ته هم مرکزوب لوختي چې په خبره دا ښیي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان یو مخکخ خبريال چې دغه هیواد د پوز لمنتخبینو تر تختول کېدو شاوخوا 2 ساعت وروسته برته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبريالانو دی چې په روند جولای په 28 په اسلام آباد کې خپل لکور مخی و تختول شو. لاغ رئیس د ژوند پاړه اندېخنې پورته شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د متی الله جان د خوشی کېدو هرکلی کړی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په زوره د غیبولو عمل دی جرم وپیژني او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د قانون جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د مخکښ خبريال متی الله جان همکار اسد تور وایي یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې له ځان سره یووړ. د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر سړي یو کس له خپله موټره راکشوي او یو بل موټر ته یې اچوي. میرمن یوایی په ویډیو کې مخکنی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز یوازې دومره وویل چې د متی الله جان تښتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښ سیاستوالو، فعالانو او خبريالانو پر ټویټر د دغه خبريال تر خوش کولو غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولې په نوم یې یو هشټګ پایل کړ. اتریش میشتې د خبريالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متی الله جان دې ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یوه اعلامیه کې ویل موږ بیره لرو چې د متی الله جان ژوند په خطر کې دی او د ده د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کېږي. گریفین زیاته کړې په پاکستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاو ترخوالی ته پکتو باید چارواکي د متیولا جان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متیولا جان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوې. وروسته له هغه چې د پاکستان وخت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و. ده د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې ده د یوه ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کېږي. په دې هېواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یوه نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 260 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یوه ویان د متیولا جان د تشتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستاني خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کېږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کېږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي. پوز دا تورونه راتوي.
خبرونو لنډیز، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پایل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تخت پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. دوی د طالبانو په حمله کې وژل شوي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. او په اوکراین کې یو کس چې وسله ورسره ده له خلکو ډک بس د لوتسک په ښار کې تښتولی دی. د خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته د خبرونه ولولئ.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، مبرور نوم دې څه دی؟
سمیع الله.
سمیع الله، دلته دکان لري منډی کې، دا راته وایي چې د چی شي دکان لري او کوم توکي پکې خرڅوي؟
دلته خو موږ د خیاطۍ د لوازم دي، د تار ټوکما دغه شیان په دلته خرڅوو. دا خو موږ زیاتره مالونه د چین او پاکستان نه راوړو او عموما موږ نه زیاتره زنانه دا مالونه اخلي.
زنانه یې درنه اخلي. ما ته پوښتنه پیدا شوه، دغه زنانه د ښار زنانه دي ډېرې که کلیوالي ښځې دي؟
مختلفې دي، د ښار زنانه هم دي، د کلیو د کلیوالي هم دي. نو د هر پښتون، تاجک، هزاره، د هر قوم نه خلک راځي، مختلف خلک راځي. موږ نه دا باندې
تاسو څه ډول مشتری ته ډېر زیات خوشاله یاستئ؟ له څه ډول مشتری نه ډېره زیاته ګټه اخلئ؟
هغه مشتری چې موږ سره ډېر بحث نه کوي په هغه کې، عموما موږ سره زنانه ډېر سختي، هغه موږ سره په حتی په یو قطع تار کې موږ سره دا ډېر کلکي چې نه که موږ ورته وویل چې شه لږ وویل چې لاس یې راکړه، نو عموما بیا په موږ نه لکه نارینه هغوی چې کله سودا اخلي موږ فقط یو نرخ ورته وایو، موږ یو نرخ یې اخلي.
معمولا مشتریانو ته د خرڅلاو د بینه څونه لوړ وایاست چې هغوی بیا جګړه وهي، جګړې وهي در سره او بیا یې در باندې راټیټوي، څو سلنه یعنی جګ ورته وایاست؟
موږ زیاتره ښځو ته یو څه جګ وایو، ځکه چې که ښځو ته موږ شل ورته وایو نو هغه لس وایو، نو موږ هغوی ته دېرش وایو، شل یې خپل اخلي. او نارینه ته هغوی ته بیا موږ خپل نرخ وایو، ځکه چې هغوی بیا په موږ یو نرخ باندې ولاړ وي او موږ خپل نرخ باندې اخلي.
ته خو عمده فروشي لرې، ډېرې درنه خزینه یا مشتریان پرچون اخلي که عمده په دوکانونو ډېرې خرڅې؟
موږ خو زما خو خپل شخصا پرچون ده او زه خپل پرچون خرڅوم، دا نور دوکانونه چې دي دا بیا عمده دي.
په ورځ کې به څونه سودا کوي؟
کیږي د ورځې 9000 لزاره ته 12000 پورې کیږي.
او دوکان کې به د څو روپو مالی؟
نو مختلف ده، تقریبا ته درینیم څلور لکو پورې شته.
ډېر ښه، له کاره اوس راځي؟
الحمدلله، په دې حالم شکر.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
اوس هم تاسو ته د افغان بي سیم لاره ځینې لاند را لګلی سیمې سونه لولم. عبدالعزیز غالب لمرجی لیکلی باید پر پاکستان باندې شدید برید وشي ځکه چې د پاکستان یو ورځ نه ده چې افغانان زوروي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ لیکلی د نامعلومو دلایلو له امله د تیرو لسو ورځو راهیسې هلته د اتصالاتو شبکه کار نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ دي. عصمت افغانیار د هلمند څخه لیکلي دي چې ملکیانو څخه باید په جنګ کې د سپر په توګه کار وانخیستل شي او باید د هغوی ژوند ته پام وشي. ګلزمان کمالزی د کونړ لیکلي دي په دې باور یم چې همدلامه په سفر به په کونړ باندې د راکټونو د بریدونو مخه ونیسي. ونیمی بجې شوې سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه سهارنۍ مجله